په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرست لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړ او ویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې مهم خنډ لرې کړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ګډو ګټو امنیتي تړون سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د لیدو په مهال اعلان کړه. توقایف وویل دا کړل افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړی ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د دوهمې برخې مشر زمیر کابولوف وای د افغانستان په اړه د سلام مشورو په اړه د موسکو فرماتیا او موسکو د تماس ډلې غونډه به د جون په اتمه په تهران کې جوړ شي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي کابولوف ویلي چې د تماس د ډلې غړي به د راتلونکي شنبې په ورځ په تهران کې سره راټول شي. هغه همداراز وویل د طالبانو د حکومت له استازو سره په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او د ځانګړو استازو د درېمې راروانې غونډې د تیاریو په باب هم خبرې کړې دي. د موسکو د تماس په ډله کې پر روسیې سربېره ایران، چین او پاکستان هم شامل دي. کابولوف په خبره په دې غونډه کې به سلام مشورې د دوحې غونډې ته پر چمتووالي متمرکز وي. ټاکل شوی وه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډه د روانې میلادي میاشتې په 10مه جوړ شي او دوه ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت استازي هم دې غونډې ته وربلل شوی خو تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې آیا په کې ګډون کوي که نه کوي. د موسکو فارمات په 2018 میلادي کال کې ایجاد شوی چې موسکو د تیر 2023 کال په سپتمبر کې د 15مې غونډې کوربه و چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی هم په کې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په سرپل ولایت کې پر درش په دښځو او نارینه په عام محضر کې د تعزیري حکمونو د تطبیق خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د ستره محکمې پر واتساپ چینل خپور شوی راغلی چې دا شرعي احکام د سرپل په ورزشي سټډیوم کې پر 40 نارینه او 15 ښځو په داسې حال کې تطبیق شول چې والیا او نور چارواکي حاضر وو. په بیان کې راغلی چې پر دې کسانو د اغلا لواتت او نور غیر اخلاقي جرایمو په خاطر تعزیري حکمونه تطبیق شول. طالبانو پر افغانستان د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال لسګونه کسان په تعزیري سزاګانو محکوم کړل. دې ډلې په تېرو دوو لسیزو کې چې د امریکایي ځواکونو او د پخواني دولت پر ضد جګړې په حال کې وو هم دا ډول احکام په هغو سیمو کې تطبیقول چې د دوی تر ولکې لاندې وو، خو په یو ځل دومره لوی شمېر کسانو ته د شریعت په نوم د سزا ورکول سابقه نه لري. د جرمني چارواکي وای په جنوب لویدیز منهایم ښار کې د یو افغان لخوا د یو پولیس د وژنې په قضیه کې د اسلامي بنسټ پالنې شواهد موندلې دي. دا پولیس تېره اونۍ د جمعې په ورځ د مسلمانانو پر ضد د یوې مظاهرې په مهال د چړې په ګزارونو ټپي شوی و چې د یکشنبې په ورځ په روغتون کې ساه ورکړه. د جرمني د عدلي وزیر مارکو بوشمن تېره شپه په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په دې برید کې د اسلام پالنې څرګند انګیزه ښکاري او ځکه د دې قضیې اړوند تحقیقات فدرال څارنوالانو ته چې د تروریزم پر ضد مبارزې او د ملي امنیت د چارو مسؤلیت لري سپارل شوی. د جرمني فدرال څارنوالۍ هم نن تایید کړ چې د دې تحقیقاتو مسؤلیت ورسپارل شوی. د څارنوالانو په وینا بریدګر یو 25 کلن افغان دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې په جرمني کې اوسیږي او د راپورونو له مخې د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده. د جرمني چارواکي وایي تورن د هغې ډلې څو تنه غړي هم په چاړه وهلي دي چې له سیاسي اسلام سره مخالفت کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري د دې نږدې اته میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو د ټولو برمتو د خوشي کېدو او جګړه ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس ګرینفیل پرون وویل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بایدن د طرحې مسوده د امنیت شورا ټولو 14 غړو ته سپارل شوې ده. د چک جمهوریت پولیسو د دې هیواد په پلازمینه کې پر څو اوکراینی فعالانو په برید کې د لاس لرلو په تور څلور کسان چې په روسي ژبه خبرې کوي د پراګ په هوایي ډګر کې نیولي. پر اوکراینی فعالانو د برید لومړی ویډیو چې یو اوکراینی فعال په ټولنیزو رسنیو خپره کړې ده، دوه روسي ژبې کسان د پراګ میدان په نوم د یوې نا دولتي مؤسسې پر فعالانو د برید په حال کې ښیي. دا ټولنه د جګړې ځپلې اوکراین لپاره چنده راټولوي. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نوم د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی.
دغه ګام د اسلامي عمارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي.
دا چې د قزاقستان وروستی اقدام به د روسیې په ګډون د سیمې پر نورو هیوادونو چې د طالبانو نوم یې تر اوسه د ترهګرو ډلو په لیست کې دی څه ډول اغېز وکړي د سیمه ییزو چارو له یوه شنونکي سره څېړلې ده.
داسې معلومیږي چې له دې نه وروسته به روسیا هم ورته اقدام وکړي او ورپسې ازبکستان او قرغستان او ترکمنستان او دغه هیوادونه به هم ورسره شامل وي.
د افغانستان په اړه د ځینو نور راپورونو تر څنګ به دا واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان شل اوریز نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګندا ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې نن د پیکینګ په تیانن من چاو کې د څه باندې درې لسیزو مخکې خونړۍ پېښې کلیزه ده. په چین او هانګ کانګ کې خاموشي خوره ده او په لارو کوڅو کې د امنیتي ځواکونو پراخ حضور لیدل کېږي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نوم د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره ګټور بولي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ټولیز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمان له مشرانو سره د لیدو په مهال اعلان کړه. توقایف وویل دا پریکړه له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. نور حال د فیروز عزیزی په رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف له افغانستان سره د اړیکو د لا غځېدو په هدف د افغان طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه لرې کړ، د طالبانو حکومت یې د هرکلي تر څنګ دا اقدام د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو کې ګټور بولي. توقایف د دوشنبې په ورځ د جون په درېیمه نیټه دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړه. نوموړي په دې ناسته کې وویل
Одна из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана.
По усени پړاو کې یو له ستراتیژیکو دندو په سیمه ایزو اړیکو کې د افغانستان فعال ونده اخیستل دي. قزاقستان له اصلي افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته پام او د دې په درک سره چې دا رژیم یو مهاله عامل دی، د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له نوملړه
د پسیمیزو اړیکو کې د افغانستان فعال ونډه اخیستل ستراتیژیک لومړیتوب بللای دی. قزاقستان لومړنی هیواد سو چې د طالبانو نوم یې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لرې کړ. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دې اعلان هرکلی کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د سې شنبې په ورځ د جون په څلورمه نیټه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان جمهوریت د ولسمشر ښاغلي قاسم جومارت توقایف د هغه پریکړه هرکلی کوي چې د افغانستان اسلامي امارت نوم یې د قزاقستان د ممنوعه ډلو له لیست څخه لرې کړ. د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي.
د قزاقستان ستري محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړه. قزاقستان وروسته له هغې د ترهګرو ډلو له نوملاړه د طالبانو د نوم لرې کولو اعلان وکړ چې د تیر یکشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. همدارنګه تر هغې وروسته د روسیې ټاس خبری آژانس د مې په 26مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي و چې د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پراته د رسمیت پیژندلو په اړه به وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې تیره سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي و چې ماسکاو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل سوي دي.
و امردل چې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د ورستې پریکړه هر کله وکړ چې د دوی نوم د ترهګرو ډلو له فهرسته لری کړی دی. دا چې د قزاقستان دغه اقدام به د روسیې په ګډون د سیمې پر نورو هیوادونو چې د طالبانو نوم یې تر اوسه د ترهګرو ډلو په لیست کې دی څه ډول اغېز وکړي، دا پوښتنه مې مخکې د سیمه ییزو چارو له پوه شیر حسن حسن سره د مرکې په پیل کې وکړه.
زه فکر کوم چې قزاقستان او د قزاقستان سره د روسیې په شمول نور هغه همګټي او هیوادونه چې دي او یا د ګډ امنیت هیوادونه چې دي دوی د یو د بل د خبرتیا نه پرته دغسې غټو پریکړې نه کوي او خصوصا بیا رسمي ذکري هم نه. نو زه فکر کوم دغه پریکړه یې د روسیې په شمول د خپلو ټولو همګټو هیوادونو او یا د خپلو شریکانو سره په ګډه کړې ده، او داسې معلومی وروسته به روسیه هم ورته اقدام وکړي او ورپسې ازبکستان او قرغستان او ترکمنستان او دغه هیوادونه به هم ورسره شامل وي. نو دا یوازنۍ پریکړه نه ده، فکر کوم ادامه به پیدا کړي.
د قزاقستان ولسمشر دغه پریکړه د سیمه ییز ګډ امنیتي تړون د سازمان د پارلمانو د مشرانو په ګډه غونډه کې اعلان کړی ده. په دې غونډه کې بیا هم د افغانستان له اړخه د احتمالي تروریستي ګواښونو اندېښنې را برسېره شوې. یو شمېر هیوادونو ویلي چې تر اوسه پورې افغانستان د تروریزم له ګواښونو څخه نه دی خلاص شوی. څنګه کېدای شي چې په عین حال کې چې د قزاقستان ولسمشر د همدې غونډې ګډونوالو ته دا پریکړه اعلانوي او وایي چې طالبانو نوم مو د ترهګرو له فهرسته وویست، او له بلې خوانه بیا هم هغسې ادعاوې کوي چې تر اوسه دغه ګواښونه نه دي منتفي شوي د ترهګرۍ؟
بالکل همداسې ده، تاسې سم وایاست. دا خبره نه یوازې تکایف کړې ده، دا خبره د روسي مقاماتو هم کړې ده چې په عین وخت کې تروریستي ځینې ګواښونه موجود دي، خو دغه تروریستي ګواښونه د حاکمې ډلې لخوا یعنې د طالبانو لخوا نه دي، بلکې د هغو ډلو لخوا دي چې د هغوی لخوا طالبان هم له ګواښونو سره مخامخ دي. د هغوی نه تر ټولو وتلې ډله همدغه د داعش ډله ده یا د اسلامي دولت ډله ده چې طالبان هم ورڅخه په شکایت دي او ورڅخه ګواښیږي، او هغوی سیمې ته هم خطر ده. یعنی د دوی ویره د طالبانو نه ده چې هغوی به د افغانستان پرته په نورو هیوادونو کې امنیت وګواښوي، بلکې هغه ډلې چې د دوی په باور باندې د غربي استخباراتو لخوا استخدامیږي هغوی طالبانو ته هم ګواښ دی او د سیمې هیوادونو ته هم ګواښ.
کراشو د قزاقستان وروسته اقدام ته روسیې هم لکه څنګه په راپور کې مو واورېدل او تاسو هم ورته اشاره وکړه چې دوی هم پتیلې ده چې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرسته وباسي. فکر کوي چې روسیه به دا اقدام ډیر ژر وکړي؟ په سن پیټرسبورګ کې هم یوه اقتصادي نړیواله غونډه را روانه ده، او ته ویل کېږي چې طالبان هم دې غونډې ته بلل شوي دي.
بله، او دا د طالبانو بلل خو مخکې هم دوی خلک را بللي وو، په کازان کې هم غونډې وي هغوی سره بللي وو، دلته په مسکو کې هم کله چې غونډې وي دوی سره بللي وو. نو فکر کوم چې دغه ته به د تروریستانو د لیست څخه او یا د ممنوع ډلو د لیست څخه د طالبانو ایستل ته به دا خبره ماتله نه، یعنی هغه په هر صورت کې دوی را دعوتیږي او راځي. مګر داسې فکر کېږي چې د روسیې دولت به ډېر ژر دا کار وکړي، ځکه بهرنیو چارو وزارت او د عدلیې وزارت وخت ولسمشر ته وړاندیز کړی دی د یو راپور په ترڅ کې، او زه فکر کوم چې خبره یوازې ولسمشر ته پاتې ده چې هغه یې منظور کړي او دا خبره فیصله شي.
د سیمه ییزو چارو شننونکی شیر حسن حسن په عین حال کې د ګډو ګټو امنیتي تړون سازمان غړو له افغانستان د احتمالي تروریستي ګواښونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر هیوادونو ویلي دي چې تر اوسه پورې له افغانستان د ترهګریز ګواښونو موضوع نه ده منتفي شوې.
د جمعي امنيتي تړون د سازمان سي اس ټي او مشر ایمانګلی تاسمګا مپتوف وایي چې افغانستان لا هم د جمعي امنيتي تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی. نوموړي د قزاقستان په الماتا کې د دوشنبه په ورځ د دغه سازمان د پارلماني مجموعې د امنيتي برخې په غونډه کې د افغانستان لخوا د تروريزم د ګواښ په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ادعا وکړه چې افغانستان د بې ثباتۍ مرکز او له پولو هاخوا د ننګونو نو او غواخونو سرچینه ده. د جمعي امنيتي سازمان مشر زیاته کړي چې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او غواخونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي دي. د نوموړي په وینا دغه څارنه به د دغه سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو شورا تر څارنې لاندې د افغانستان په اړه د کاري ډلې له ظرفیتونو څخه په استفادې ترسره شي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علي په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خپرېدل د جمعي امنیتي تړون د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی دی ادعا کړی چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیاتې دینی مدرسې جوړې شوي چې ډیری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړې. نوموړي په هغو څرګندونو کې چې د سې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپله ایکس پاڼه خپرې کړې ویلي
دا سمه نه ده چې د افغانستان په اړه اندېښنه وښودل شي یا دا چې ورنه ګواښ متوجه دی. موږ دا خبره ردوو. موږ څو ځلې ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول تاجکستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چا ته زیان ونه رسیږي.
له دې اندېښنو سره سره د قزاقستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد په رسمي توګه د ترهګرو سازمان له لیست څخه د طالبانو نوم ایستلی او د دې پریکړې هدف یې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو ټینګول بللی دي. خو په مسکو کې پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو اړیکو کارپو غوث جانباز وایي چې د سیمې هیوادونو د طالبانو له حکومت سره دوګونی سیاست مختوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ځینې
هیوادونه کله یوې خوا سیاسي تعامل ته وده ورکوي. د بېلګې په توګه قزاقستان طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه باسي. روسیه هم په دې برخه کې وړاندیزونه لري. خو په ورته وخت کې د دغه هیوادونو پوځي او امنیتي سکتورونه وخت په وخت د دوی په ټکو د افغانستان له خاورې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ د متوجه خطرونو خبره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د روسیې دفاع وزیر اندری بلوسوف د جمعي امنیت د تړون د سازمان د دفاع وزیرانو د شورا په غونډه کې وویل چې افغانستان لا هم د منځنۍ اسیا د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې نن د پیکینګ په تیاننمن چوک کې د څه باندې درې لسیزو مخکې خونړۍ پیښې کلیزه ده. په چین او هانګ کانګ کې خاموشي خوره ده او پر لارو کوڅو د امنیتي ځواکونو پراخ حضور لیدل کیږي.
د پیکینګ په تیاننمن چوک کې د خونړیو اعتراضونو په 15مه کلیزه نن هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. په هر ځای کې د تلاشۍ پوستې جوړې دي او د چوک ته د ورتلونکو لوی سړک په اوږدو کې د پولیسو موټر ګزمې کوي. په هانګ کانګ کې هم د دې ورځې په مناسبت د غونډو د جوړولو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پولیسو لږ تر لږه دوه کسان له عمومي سړک څخه خپلو موټرو ته پورته کړل، ځکه چین له اوږدې مودې راهیسې نه یوازې د دې هیواد په اصلي ځمکه بلکې په نور قلمرو کې هم د ډیموکراسۍ په پلوي په دې پراخو اعتراضونو کې د خلکو د ډلوژنې د خاطرو د له منځه وړو هڅه کوي. دا مظاهرې د 1999 کال د اپریل په 15مه پیل شوې او د جون د 14مې نیټې په سهار د 1,00,000 په شاوخوا کې سرتیرو او پولیسو د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې یوه شپه مخکې یې پیل کړي وو پر معترضانو ډزې وکړې او ډېر یې تر ټانکونو او زغرګاډو لاندې کړل. په دې پیښه کې د وژل شویو خلکو دقیق شمیر تر اوسه هم نه دی معلوم، خو ګمان کیږي چې ښایي سلګونو او حتی زرګونو ته ورسیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ نن وویل د اتیایمې لسیزې په پای کې د سیاسي نارامیو په اړه د چین د حکومت دریز له پخوا راهیسې روښانه دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. کله چې له ویاندې څخه د دې ورځې په مناسبت د لویدیځو دولتونو د بیانونو په اړه پوښتنه وشوه، هغې په ځواب کې وویل حکومت له ټولو هغو کسانو سره چې له دې پیښې څخه پر چین د حملې، د دې هیواد د بدنامولو او په کورنیو چارو کې د لاسوهنې لپاره کار اخلي په کلکه مخالفت کوي. په پیکنګ کې نن هر څه ظاهرا آرام ښکارېدل. د سیلانیانو د ثبت د یوې ویبپاڼې د راپور له مخې سیلانیان د هغو واټونو په دروازو کې چې په پای کې د تیانانمین چوک دی په قطار کې ولاړ وو، خو دې چوک ته د مترو نږدې تمځای چې پر سر یې تیانانمین لیکلی دی تړلی وو. د دې مظاهرو ځپل د چین د معاصر تاریخ یوه لویه پیښه وه چې په نتیجه کې دا بحران د چین د کمونیست ګوند د هغو توندلارو مشرانو په ګټه پای ته ورسېده چې د سیاسي اصلاحاتو پر ځای د سختو مقرراتو پلي کول غوښتل. له دې پیښې وروسته د تیرو څو لسیزو اقتصادي ودې چین چې یو وخت د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه و د نړۍ په دوهم اقتصادي قدرت بدل کړ. د تیانانمین اعتراضونه په ټول چین کې په یو حساسه موضوع بدله شوې او چارواکي په دې اړه پر ټولنیزو شبکو خپره شوي مطالب سمدستي او په کلکه سانسور کوي.
له خبرونو ور اخوا
په دغه کې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې ته پور نږدې کېدو سره د ښځو د حقونو یو شمېر مدافع ټولنې په دې غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون مخالف او یو شمېر نورې د مشروط ګډون پلوي دي. په دې ترڅ کې د ازادي پر لور د ښځو غورځنګ په نوم یوې ډلې د دوحې درېمې ناستې ته د طالبانو بلل غندلي او په یوه پرېکړه لیک کې ویلي چې د طالبانو پر ځای دی د ښځو رښتینو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي.
د دوحې په درېمه غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته د بلنې پر ضد د اعتراضونو په دوام د ازادۍ په لور د ښځو غورځنګ هم د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره د ملګرو ملتونو دا پرېکړه غندلې. د دغه غورځنګ په پرېکړه لیک کې راغلي چې د طالبانو پر ځای د دغه غونډې ته د ښځو رښتینې استازې ور وبلل شي څو د دوی په ټکو یو ټولګډونه حکومت جوړ شي. د ازادۍ په لور د ښځو غورځنګ وایي چې دوی د خبرو اترو د میز تر شا د طالبانو د حضور مخالف دي، ځکه دغه غورځنګ په دې باور دی چې طالبانو جنسیتي تبعیض کړی، ښځې یې ځورولي، وژلي، شکنجه کړي دي، د ښځو او انجونو پر تعلیم یې بندیز لګولی او د افغانانو د اجباري او ډله ییزې کډوالۍ لامل شوي دي. په پرېکړه لیک کې راغلي چې د طالبانو مشران باید محاکمه شي. یوې معترضې مېرمنې پاریسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
باید د افغانستان د ښځو استازي هغوی چې په افغانستان کې دننه یې مبارزه کړې طالبان یې ننګولي په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغه کسان چې له شلو کلونو راهیسې د افغانانو په جنایتونو او وژلو کې لاس لري باید په دې غونډه کې د افغان ښځو د استازو په توګه ګډون ونه کړي.
د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیه بهګام هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفه ده، ځکه د دې په باور د طالبانو هدف خبرې نه دي.
دا سیخکاری چې دوی غواړي خپل غوښتنې تحمیل کړي، خبرې اترې نه کوي. هیڅوک د خبرو مخالف نه دي. هر څوک غواړي چې په افغانستان کې سوله او آرامي راسي او افغان نارینه او ښځې هوساسي، خو له بده مرغه چې دوی د افغانستان خلک یرغمل کړي او د خپلو غوښتنو د منلو هڅه کوي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې حق پال ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو حضور باید مشروط وي، ځکه په ټکو یې هغوی د افغانستان د اوسنۍ ستونزې یوه برخه ده.
طالبان د افغانستان د دغه کشالې د یو اړخ په حیث باید د ناستې کې دعوت شي، خو باید دوی د اجنډا تعینولو لپاره دوی باید شر پرې نږدي او دا هم باید هیر نه کړو چې طالبان صرف د افغانستان د مسلې یو اړخ نه ده، بلکې دلته نور جریانونه هم شته، سیاسي جریانونه، مدني جریانونه، چې دوی هم باید په دغه ناسته کې ګډون ولري او که چیرې دوی ګډون ولري امکان د دې ولري چې دغه ناستې او یا دغه پروسه د بین الافغاني خبرو ته بالاخره
دا په داسې حال کې د چیرې طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي وو چې د دوحې د درېمې ناستې اجنډا له دوی سره شریکه شوې او دوی به له کتنې وروسته د خپل ګډون په اړه پریکړه وکړي. مخکې تر دې بیا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون د دوی یو شمیر نورو چارواکو هم ویلي وو چې د دې غونډې د څرنګوالي له څېړلو وروسته به د خپل ګډون او نه ګډون په اړه پریکړه وکړي. د دوهې درېیمه غونډه چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جون له دیرسمې څخه د جولای تر لومړۍ نیټې ترسره شي. د دغه سازمان په وینا د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع به د دغې غونډې د بحثونو په سر کې وي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دوه نورې ناستې د افغانستان ستونزو ته د بنسټیزو حل لارو د موندلو په هدف جوړې شوې وې. دوها کې دوهمې ناستې ته هم د طالبانو استازي بلل شوي وو، خو د دوی په ټکو د شرطونو د نه منل کېدو له امله یې په یاده غونډه کې ګډون ونه کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانان تمه لري د دې غونډې پایلې به په دغه هېواد کې د بشري په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت مثبت اغیز وکړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د روان شل ورځې نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګندا ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان بله دوهمه لوبه د راتلونکي شنبه په ورځ له نیوزیلند سره ده.
د کرکټ شل ورځې نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپل لومړۍ سیالي له یوګندا د 125 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډلې چې لومړی توپ وهنه کړې وه د 140 منډو هدف یې ټاکلی و، او د یوګندا لوبډلې په جواب کې 14 اورونه ولوبول، 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په افغان توپوهونکو کې رحمان الله ګربز 6، ابراهیم زدران 9، او محمد نبی 14 ناسوزېدلې منډې کړې وې. په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان پیلې د توپوهونکو د 145 منډو ملګرتیا کړې وه چې دا د شل ورځې نړیوال جام په تاریخ کې دویمه اوږده ملګرتیا وه. یوګندا ته بیا په توپ اچونه کې کاسمس چیوتا او براین مسابه دوه لوبغاړي وسوځول. د یاد لوبډلې په توپوهونکو کې بیا یوازینی مخکښ منډه جوړونکی روبینسن اوبویا و چې 14 منډې کړې وې. افغان لوبډلې ته فضل حق فاروقي خطو پچونه تر سره کړ چې په څلور اورونو کې 9 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول. د لومړی ځل دی چې نوموړی په نړیوالو شل ورځو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځوي. نوین الحق او راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوځول او مجیب رحمان یو وکټ ترلاسه کړ. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه فضل حق فاروقي وګټله، خو د اغیزناک لوبغاړي په توګه رحمان الله ګربز ونومول شو. د ویلو د چې دا په روان شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان لومړی سیالي و، او دویمه سیالي به په همدې لوبغالي کې د جون میاشتې په 8 نیټه د نیوزیلند د لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مر زه د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ سړی کیم. مر دا غواړو چې مر ته د اوبو یو تضمین برابر شي. مر ولسوالۍ د اوبو د نشتون سره ډېره مخامخ ده، او هیڅ زراعت مر په برابر کې پیدا نه کوي. مر سره د اوبو پر برابر باندې کومکونه وکړي، او بیا مر د وطن د منطقې حالات وڅېړي چې کم کښت ښه کښت کولی شي، هغسې تخمونه مر ته راکړي. مر هم علاقه په پوهېږي چې مر کم کښت وکړو.
ذات غلام محمدی ازادی رادیو کارکون کو ته سلامونه وړاندې کوم. بال سلام زمنګ زای کی تخبوته راځي کواسی تا ولری، او ماسیسی والا کواسکا سوبلری ها تور کوي او چنلری، او انجینران بس خپلواک نه دي، ما خپل خپلوان تور کوي سو زما کولری غو تنور کوي. زما دا خواهش ده ماسیسونه چې انجینران خپل خپلواک او ټاکی، او دلته واسطه ډیره ده انجینران خپل خپلوانو ته کومکونه ورکوي. مسار مسه چې ده حقدار ته حق نه رسي. ماسیسی والا انجینران ډېر ګران دي، دې خبره کې چې خپل خپلوانو سره کومک کوي، غنم هر څه ورکوي، نور موادونه، او ځمکې څوک چې ولري هغو ته نه ورکوي. کور ټیم داسې دوا دا ټول هم خپلو خپلوانو ته ورکوي. یاره ولسوالۍ کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه بخیر شپ شد؟
زابل ولایت میاړي کې نیول د نوم یې سردار محمد اکیار دغه د دلته موږ ته خو یو شیم نه دي راکول شوي، نه امبار راکول شوی، د تخمونه راکول شوي دي، یو شیم نه دي راکول شوي. یعنې د اوبو کمزوري هم دلته شته، اوبه هم ډېرې سختې کمزوري دي. په شمسیو په سولرانو باندې راکاږ، هغه هم اوبه په مځکه کې لاندې ډېرې کمزوري دي. نو باغونه هم ډېر تږې دي او تخمونه مخمونه یې نه دي راکړي، یو شیم نه دي راکړي. وسل
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.